السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به دا ووري چې ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره خپل ژمنې تازه کړي. د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز وویل چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم منظم کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو راځي چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د طالبانو استازي ونمانه. اندونیزیا بیرته کابل کې خپل سفارت پرانیزي او طالبان د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ته ځانګړی ځواک جوړوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یو پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. دا پریکړه لیک پرون دوشنبه تصویب شو چې پر افغانستان سربیره د میانمار هغه وړاندیز هم پکې رات شو چې خپل استازی یې دوی ته ورپیژندلی و. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایې ګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازی غلام محمد ساقزی به خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه اسامبلی ته دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکوونکو کمیټې مشر او په دغه سازمان کې د سویډن استازی انا انستروم تیره اونۍ وړاندې کړې وه. د طالبانو حکومت دغه چوکۍ ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ورپیژندلی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څېړل له پامه غورځول شوي دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې 13 سپتمبر میاشت کې دا پریکړه کړې. د دې محکمې څارنوال کریم خان ویلي د امریکا په نسبت نورو لورو طالبانو او د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په دې هیواد کې ناوړه جرمونه ترسره کړي. د بشری حقوقو ډلو بیا د دې محکمې پر دې پریکړه انتقادونه کړي او ویلي دي دوی غواړي له دې پریکړه سره د امریکا جرمونه له پامه وغورځوي او پر ځای د طالبانو او داعش پر جرمونو تمرکز وکړي. له دې مخکې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې د واشنگټن سخت غبرګون پارولی و. د اقدام د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته اړه کړه چې په مخکینۍ څارنوالې فاتو بنسودا بندیزونه ولګوي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت بیرته په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی. نوموړی پرون د شنبه په جاکارتا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې خپل سفارت بیرته د دې لپاره پرانیزي چې له افغانستان سره د بشري چارو او له ښځو سره د مرستو او د نورو مسلو ترڅنګ د سکالرشپونو د ورکړې د پروګرام لپاره رغنده همکاري مخته یوسي. اندونیزیا د اګست د میاشتې په پای کې چې طالبانو کابل نیولی وو خپل سفارت د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته په موقت ډول ولېږدوه. ښاغلي جیلانی ټینګار وکړ چې په کابل کې د خپل سفارت بیا فعالول دا معنا نه لري چې دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان وکړ. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د یوې ځانګړې پلاوي د وړاندیز او د رئیس الوزرا د منظورۍ له مخې به په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره یوه 450 کسیزه قطعه جوړه کړي. او جرمني د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په اړه په اووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل برلین د تهران وړاندیزونه په زیر او په بشپړ ډول ارزولي او دې نتیجې ته رسیدلی چې ایران په وروستیو میاشتو کې د شویو موافقو په کابو ټولو مسودو ځان ناګاره اچولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی څرګندونې له ایران سره په خبرو کې د تهران د وړاندیزونو په وړاندې لومړنی غبرګون دی. د دا هم ویلي چې د ایران له لوري شوي وړاندیزونه د خبرو اترو د بریالیتوب سبب نشي کېدای. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. ترکی او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنې تازه کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز ویلي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم سمبالوي. د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره دی په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. دا چې څنګه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریځ بیا ټینګار وکړ او وویل چې دوحه به له دې هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبې په دوحه کې له خپل ترکي سیال مولود چاوش اوغلو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې قطر به له خپلې متحدې ترکیې او طالب چارواکو سره کار وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت ته دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې همغږي کولی شو او هم په دې اړه وغږېدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولی شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته دغه بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یوه بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپلو کې نږدې اړیکې پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیه قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنۍ دوه ورځنۍ غونډې مشري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې د افغانستان د بشري ناورین او د هغه د مخنیوي پر څرنګوالي یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې راغلي داسې احتمال نشته چې د افغانستان اقتصادي ننګونې دي د طالبانو په تګلاره کې بدلون راولي، خو وړاندې لولو دا وضعیت به زیانګاله افغانان ډېر وځپي. د راپور په دوام راغلی مرسته کوونکو افغانستان ته د مرستو پر سوالو هوکړه کړې، خو د لیکوال په باور دا مرسته بسنه نه کوي. په راپور کې راغلی کوم مرسته کوونکو هیوادونه غواړي چې د حکومت د ناکامۍ او د خلکو د لوږې مخه ونیسي، باید له دولتي بنسټونو سره د اساسي خدمتونو لکه روغتیا او زده کړو لپاره مرسته وکړي. کله چې طالبان افغانستان کې واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمني کنګل کړه. اوس د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو په کور دننه میلیونونه افغانان لا هم د لوږې او قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې شاوخوا درویشت میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د بشري سازمانونو پر دې اندېښنې لیکنه خپره کړې چې ویلي دي ممکن د ژمي پر مهال افغانستان کې یو میلیون ماشومان مړه شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان روان بشري ناورین به هم پر طالبانو او هم په بالقوه ډول پر امریکا ناوړه اغیز وکړي. لیکوال ویلي امریکا د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره تر سخت فشار لاندې ده. دا هغه بندیزونه دي چې د ناورین کچه یې زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز د خوړو نړیوال پروګرام د برنامو د مدیر ماری ان مک گروتی خبري راخستې چې ویلي دي سیاست باید له بشري اړتیاو نه جلا شي. هغې ویلي په افغانستان کې میلیونونه بې ګناه ښځې او ماشومان بې وزلۍ د مرګ له خطر سره مخامخ کړي دي. د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دوشنبه په نوې ډیلي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د افغانستان مسله یې د خبرو یوه مهمه موضوع وه. له دې مخکې مسکو او نوې ډیلي ویلي وو چې په افغانستان کې واک ته بیا د طالبانو له رسېدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ تر څنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیه او هند دواړو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلي ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاوروف له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوي حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاوروف په وینا روسیه تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
پخوانی او اوشتمحاله ننګونې په خپل حال پاتې دي او اوس نوې ننګونې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویې ننګونې تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټپالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراز د آسیا لویدیځ او منځنۍ ختیځ د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کېدای شي.
هند په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تېرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو له لوري د زده کړو د بندېدو وروسته د خپلو کورنیو لخوا ودونو ته مجبوره شوي، خو دوی پکې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پوهنځي محصلین دي وایي کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپلو ولایتونو ته بیرته ستنې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورېدلی شئ.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکې ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولې. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوی رسم رواج د مجبوریت له وجې له کورنۍ لخوا مجبور شوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم تر څو په راتلونکي کې ډاکټره شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو څه چې زما مور او پلار زما والدین زما څخه غوښتنه لري زم هغه ته غاړه کېږم.
مریم له ننګرهار ولایت څخه کابل ته راغلې وه. هغه هم لا دیر لس کلنه وه چې کورنۍ غوښتل هغه د خپلوانو یو کا سره په نکاح کړي. مریم د جزایی حقوق او سرنوالی محصله و. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځله واده ته نه ویل او په دې موخه چې پراتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلی و، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه شوې ده. هغه وایي هیله یې وه چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړ شي او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کوم رشته چې زما د خوښي وړ په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پوهنتون ته لاره پیدا کړه او تر یو ځایه پورې ما مخې ته هم بود.